سلام شه دمو شال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او په دغه خبري غړی کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي چارو او سیمې نړۍ په اړه باندې تاسو ته راپورونه تفسیری لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو پاړه قانون منظور کړی دی. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې په نامه پروژه پیل کړی ده او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکر یې په بخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیار کمولو پاړه قانون په زیاتو رایو سره منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نظیر ترل وړاندې کړه چې پرې د اسمبلی ځینو غړیو د خپلو رایو اظهار وکړ. په دغه قانون کې ویل شوي دي چې د سپریم کورٹ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورٹ درې ججان کوي. د قانون لمخه هر مقدمه اپیل یا خبره چې سپریم کورٹ ته وړاندې شي هغه به چیف جسټس او ورپسې دوه مشران ججان اوري او د اکثریت پریکړه به منل کیږي. په قانوني مسوده کې دا هم راغلی دي چې د سو موټو نوټس پر فیصلو به د اپیل حق هم وي او په دیرش ورځو کې دننه د اپیل درخواست ورکول کېدی شي. د اسلام آباد یو ځلی عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپله فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13مه عدالت ته حاضر کړي. د لغې وروسته دا چې د مارچ په 24مه د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ بدل کړ. عمران خان د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته د پښتنو لپاره د هغه د سلاکار شاباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد به مقدمه دایروي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آی ډی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره به ورسره مالی مرستې کوي. د دې پروژې مشر نوید یوسفزی پرون مشال لیډو ته وویل چې دا پروژه د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د اغیزمنو شویو خلکو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړې ده.
تدې پر اسپیشلایز ټیم ناس وی هغه ایوالویشن کې دا غې نه پس دا غې انتخاب کیږي بیا غته چې کوم دین په هغه کې ټریننګ وی ټریننګ ورته ورکول کیږي او کوم پروګرام یو وړو کې کاروبار د پرغه وختنه کړی کی واغه ورته ورکول کیږي.
د یو سیټ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کرونو لپاره دا چې شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوی دي. تر دې پروژې لاندې بعد قبایلی سیمو ځوانانو ته د کرنې، مالدارۍ، مادنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او د لاسي صنایعو په څانګو کې د زده کړو او روزګار پیلولو موقع ورکول کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي. نن په خبر شویو راپور کې یاد سازمان زیاته کړې چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. د راپور په وینا د روغتیایي اسانتیاو د کمی او زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله بندیان یو بل ته د ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د زندانونو مشران وایي چې په هغه صوبه کې بندیانو ته د روغتیاو اسانتیاوې لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. د ویسا ورور عطاالله ویسا نن مشال لیډو ته وویل چې د مارچ په 20مه د طالبانو لخوا د هغوی نیول شوي دوه نور رونه خوشي کړل شوي خو تر اوسه د متی الله ویسا هیڅ درک نه لګي. بلخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ په ګډون د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپا استازو د ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکرو یې په مخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړې چې هیواد یې د دونیسک سیمې په هغه ښار کې چې جګړه نشي ګټلې چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلی دی. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو اوس رازو مهم راپورونو ته که زمو سره پاتې شوې په دغه خبرونه کې نو د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وای
زمونږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وی نو هغه مونږ فوری فائدې لپاره خواغو کو خو بیا په تلوي تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا هغه منفي اړخونه مخې ته راشي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د وړو په ویش کې د بد انتظامۍ مخه ونیسي.
موږ د دې متعلق چې کوم ځای مکمل طور باندې نوټس اخیستی دی او د سرټیفیکټ چې دی نو د دې یو کمیټي جوړه کړه چې د دې سیکرټریان وي.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کارخانو مالکان وایي چې د بیو لوړېدو سره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي دي.
موږ د های اتارټیز ته دا ریکوست کوو چې یا خو زموږ پرایسونه انکریز کړي یا به موږ د انډسټری ته تالو لګوو کور کې وکینو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کنن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي اسمبلی غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه باندې قانون منظور شوی دی. په دغه قانون کې ویل شوی دی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس لخوا پر خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه اړه باندې زما همکارې ملیحا میرزاده په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاہر خان سر خبر کړی دی. راځي چې وورو طاہر خان مونږ ته معلومات راکړي.
قومی اسمبلی کا ول لاړ شو چې دغه مهم پر مخک دی هغه بل پاس کا قانون منظور کړ چې داغه تر مخه د سپریم کورټ چې کم قوانین دي په هغه کې اوس ترمیم شوی دی او د چیف جسټس یا د مشر قاضي چې کم اختیارات اول وو چې هغه په خپل سر باندې کار نه کولای اگر از خود نوٹس کے ورتوی اگر بے خستو پہ وہ موضوع باندے نو ہاگا اختیارات اس قومی اسمبلی کے چکم بل منظور شو داغی دلان داغی اختیارات ختم شو پر دے بل کے دالی کے لیے شوی تھی چی اس با دا چی جسس سرا سرا دوا سینئر ججان دا سپریم کورٹ آگی با مشترکت ہوگا فیصلہ کی چی آیا پہ وہ موضوع باندے از خود نوٹس اخستل کی دی شی کنے یعنی پخپل سپریم کورٹ پہ وہ معاملہ کے مداخلے پوری شی کنا نو دا نوی ترمیز منظور شو او دے کے حکم ورکے شوی دے حق چاہ تک رچا پاڑا باندے یو از خود نوٹس اخستل کی گی دا سپریم کورٹ لخوا نو حقا دا حقی خلاف اپیل ہم کو لشی لکہ دا حکم ورکے شوی دے او دا خوبا معلوم امری چی دا ذکر حکومت تیر شپنا وقت پہ اسمبلی کے دا قانون پیش کړو دا بل پیش کړو ځکه چې په سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د مطابق کور په موضوع باندې چې کړه دا از خود نوټس په خپل چې درسس اخستی وو په فروری په 2 او بیا په اولنی مارچ باندې بیا حکم ورکړو چې انتخابات موشي نو پاره باندې مرکزی حکومت سره په دا قانون تاریخ کړو یو خدا دویم دا چې سپریم کورټ کې نه نن فیصله ونه شوه. البته سپریم کورټ لږه شیبه وړاندې اگر نن چې کوم اوریدنه سماعتو اگر تر سبا پورې ملتوی کړی شو نن چې جسټس هم ځنې خبرې کړې دي هغه خدا پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې وکړو 6 کالو راهیسې دهشتګردي دا وا او په دغه کې انتخابات شوي دي نو ولې اوس سپر الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې دغه د وژنې شي کولی دی هغه دا خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت یو سیاسي درجه حرارت ته کشیدګي ده نو د وختل دا اټارنی جنرال نه چې هغه د حکومت وکیل دی او دغه رنګ د پی ټی آی چې کوم وکیل ظفر نه چې سپریم کورټ ته دی د خپل مشرانو نه یو یقین دهانی روړي یو ډاډ دی روړي چې په پاکستان کې دا تلخی چې دا راتلګل حالت چې دی دا کم کینو علي ظفر خو چې په عمران خان نه لیکلې په پر لیکلې ور وړي چې سیاسي کشیدګي ختمولو لپاره به پی ټی آی هر وخت تیار وي او دغه رنګ اټارنی جنرال خلا جواب نه دی ورکړی هغه د انتظار دی دا موضوع دغه د الیکشن کمیشن وکیل هم ورغلو او هغه بیا خپل دلایل ورکړي چې دیتا انټيليجنس ایجنسی له خوا ویل شوی دی چې په ځلې برخو کې انتخابات کیږي لکه اشاره هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ته وا ځکه چې سپریم کورټ نو بیا د ایجنسی دا راپورټ چې بیا د وسلوالو ډلو فوکس وی چې التغی حمله وکي او تشدد واقعیات او پیښ وشي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د پاکستان وفاقي کابینه د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک مولو پاړه باندې د یو قانون منځوري ورکړه د پدغه اړه باندې تاسو د طاهر خان معلومات اوریده د اسلام آباد نوم پدغه موضوع باندې پاتیکی زمونږ همکار شنواست رگزی پدغه اړه باندې راپور جوړ کړی دی او د زنو پوهانو سره هم خبرې کړې دي. نو راځي چې دغه موضوع
وفاقي کابینه د پاکستان د ستر عدالت د مشر قاضي اختیارات کومولو منځوري ورکړي. په 28 مارچ د سپریم کورټ د مشر جج یا چیف جسٹس د سوموټو یا از خود نوټس د اختیاراتو د کمرو لپاره قانوني بل چې نوم یې دی سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 دی اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون په ویریفاید ټویټر اکاؤنٹ خپور شوی د دوو پاڼو بل کې په دویمه ماده کې لیکل شوی هر مقدمه اپیل او یا خبره چې د سپریم کورټ په وړاندې وي هغه به چیف جسٹس او دوه سینئر یا ورپسې په نمبر کې دوه ججان اوریدي شي او فیصله به په دغه دریو ججانو کې د اکثریت منل کیږي. هم 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم دغه شن بل دراوړو خبره کړې و. د پاکستان سپریم کورټ یوازې چیف جسټس د پاکستان نه دی بلکې د سپریم کورټ هر غړی معنی جج سپریم کورټ دی او اوس وخت راغلی دی زه له تا غوښتنه کوم د شریک پارلیمنت کمیټي جوړه کړه. سینټ دی پکې وي، قومي اسمبلی دی پکې وي، حکومتي غړي دی پکې وي، زمونږ د اپوزیشن غړي دی هم پکې وي، قانون سازي دی وکي او مونږ د فیصله وکړو او هم فیصله کړي. د کابینې له خوا منظور شوی بل کې دا هم راغلی دی د سوموټو نوټس په فیصلو به د اپیل حق هم وي. یو څوک به په 13 ورځو کې د اپیل درخواست ورکولی شي. د اپیل لپاره لارجر بنچ یا د ډیرو ججانو جرګه جوړیږي او د اپیل درخواست په 14 ورځو کې اوریدنې ته منځوريږي. هم 13 ورځ په قومي اسمبلی غونډه کې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل خبرې کولې نو هغه هم وویل په عدالت کې د سوموټو اختیارات یوازې د چیف جسټس سره نه دي پکار.
هر هفته هم کابینه مې هر معاملې لیکي جاتے ہیں.
هر هفته مون کابینه ته ټول معاملات وړو. نور اداري دي هم کابینه ته باید خپل فیصله یوسي. هر فیصله چې زه کوم د ټول غړو سره کینم، مشوره ور سره کوم. څه فیصله چې هغه وکي هغه ته د کابینه فیصله ویلې شي. هر څوک هغه د وزیر اعظم فیصله هم بلل کی او اصل کې هغه د کابینه فیصله وي چې دا کار مون کوو دا نور ولې نشي کوله.
اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کو نہیں کر سکتے.
پاکستان کې د عدالتونو په اختیاراتو یا د عدالتونو په سیاست کې د خلیدو غونګوسې لډیره وخت را روان وي. هغه وخت 13 کال په اپریل کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ولیکل قومي اسمبلی باید ماته کې او د اپوزیشن لخوا د بی باورۍ تحریک د اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری مسترد کړي هم وو. نو موجوده وکمن اتحاد چې دوی په اپوزیشن کې په ځدی سپریم کورټ ته لاړل. سپریم کورټ شپه په شپه اسمبلی بهاله کړي وو. په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په چیف جسټس او سپریم کورټ سخت ټکونه شوه. ولی موجوده وخت کې چې سپریم کورټ د تحریک انصاف لخوا درخواستونه اوري نو وکمن اتحاد ور باندې ټکونه کوي. کال 2023 کې د پیښور های کورټ وکیل علی عظیم افریدی هم په سپریم کورټ کې درخواست ورکړو چې هغه هم پکې د چیف جسټس اختیارات چیلنج کړو. چیلنج معنی چې ګنی ډیر اختیارات ورسره باید نه وي. د علی عظیم افریدی په خبره چې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار یې درخواست مسترد کړو
هغه هم پکې چیلنج کړو چې دا 184 دین درخواست جمع شي بیا رجسٹر اعتراضات لګي هغه اعتراضات بیا چیمبر کې اوریدل کیږي. نو چیمبر کې هیڅ مو پته نه لګي چې څه کیسه سوال جواب دروانه وکړو ناوامو ته پته لګي نه چا سره ثبوت چې څه وشو څه ونشو. نو ما وی چې دا چیمبر په سیټنګ زمونږ کانسټیټیوشن ډیکلیئر کې وا ټیم می ثاقب نثار چیف جسټس نو دا بغیر سما دا اوریدو کیس په چیمبر کې په دوه فکرو کې ډیسمس کو.
د وفاقي کابینه په بل د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن عمران خان هم خپل ویډیو بیان کې ویلي واکمن اتحاد ته کله هم نیوټرل او یا به طرف جج نه وي پکار بلکې دوی غواړي عدالتونه د دوی په خوخه فیصله وکړي او دا سې کار دوی ځکه هم واړي چې د دوی په ضد جوړ شوی مقدمه هم د دوی په خوخه فیصله شي. نو سوال دا دی چې 13 ورځو د چیف جسټس د اختیاراتو په حواله سره قانوني بل اسمبلی ته وړاندې شو آیا بل کې اپوزیشن سپریم کورټ بار کونسل سپریم کورټ بار اسوسییشن او نور اړوند ادارو سره مشوره پکاره او کنه؟ صحافی او تجزیه کار طارق افق د مشال رډیو دغه پښتنه جواب تاسو ورکو.
دا قانون چې کم پاس شول د دې په 15 کال پس یا 10 کال پس بد دې اثرات یا د دې ریپرکشن به کنه غسی وي، او آیا دا قانون چې کنه دا به روسته د سیاستدانانو لپاره او د قوم لپاره هم بیا څه د مشکلاتو سبب کنه جوړیږي. نو زموږ دغه یو ډیر لوی بدقسمتي راغلی دا چې زموږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وي، نو هغه موږ فوري فائدې لپاره خو هغه وکړو، خو بیا په لوی تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا د هغې هغه نیگیټیو یا د هغې هغه منفي اړخونه دي، نو هغه بیا مخې ته راشي.
علي عظیم افریدی ایډوکیټ مشال ریډیو ته د هم وویل که دغه بل د آئین پاکستان په ضد وي بیا خو سپریم کورټ مستردولی هم شي، خو که د آئین په ضد نه وي بیا یې د رد کولو اختیار د عدالت سره نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان کې سیاسي فضا ډېره ګرمه ده، د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه مو د شنواز ترکزی راپور اورېده. یو بل بحران یا غټه مسله چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه د وړو د بحران دی، او یا د وړو کموالی دی، او یا د وړو چې کم ویش دی په هغې کې بد انتظامی ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف په ټول پاکستان کې د بیډیا وړو د ویشلو لړۍ روانه کړې، د روژې له پیل سره سم په خیبر پښتونخوا کې د وړو ترلاسه کولو په هڅه کې 15 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او یو شمېر نور جوبل شوي دي. په دغه اړه باندې ما د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل سره خبرې کړې دي، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په صوبه کې د وړو په ویش کې دومره بد انتظامی ولې ده. نوموړی وایي
دا اورو باران چې کوم دی نو دی موږ د دې متعلق چې کوم دی مکمل طور باندې نوټس اخستې ده، او چې دې نو بل ورځ د دې یو کمیټي جوړه کړه چې دې واخه چې ټرین وی او دو دو ڈسٹرکونه و تا حوانه پو او دی چیز تا او ای چیز تا اون دا دا غو شو که پخفل دا دی مکمل نگرانی ہو دی او دا غیر نلاوه چی کم دی نمونگا دا دا غو کرده دی چی پا تا ڈسٹریبیشن پوینٹ چی کم دی نو که دا سم رو زیاد نو زیاد چی تا دا کنسنٹریشن رو پا لطا پا یوزی بانه با دیر زیاد نا بوز نرازی
خجی
تا مختلف دا غر آوازی ہو انشاءاللہ ورز و سمگا مثال دا دے کوششن زمگا دا غی
خجی
جوام دا سمرا سویلت و سمرا حرام چرا دا او رسی نو دونا بہتر دے
نوخار کی مردان کی دیسی مگی دا خصاص و علاقیم دی جی دل تڑر بد صورتحال دے تاسو سو آئے جی کاکا خیر سے پدے باندی
با حال دی کے مگا کوشش دے جی پخبلا سمرا او رسیو او کم کم دیتا او رسیو تو مثال دا دے دا تاس کھوڑا حکومت در کئی کوم د دې دا هم تاسو د دې چې نو ورکوي هم تاسو د دې چې دا حکومت د پیسې مو یا کوي او دا په عوامو باندې واپس لګي دا په تاسو سره کو دا حکومت احسان کوي او نظر باندې خپل څوک احسان کوي هم تاسو پیسې دي هم تاسو باندې واپس ځا لګي دا خبره زین په تاسو مراولې دا صدر سره کې په نه ځنه زمانه کې به دیو
خا
دا بچا دا غره دي دا خبره ده چې متبادل چې کوم دی نو هغه هم په غي باندې اپشن درشيو یا وی دې مختلف دغه چې ارزان بوري مثال دې په نیم قیمت باندې ورکی او تقسیم شي او اخر کې بیا په دې باندې ټول مجبور په څه یو شانتي فیصله اوسه چې دا بوري چې کوم ډول په دې طریقې تقسیم شي او بالکل دا خبره ده تاسو منما چې بدلی دا او نه د دې مینیجمنت چې کوم ډول له ګټ په طریقه باندې پکار دي چې هغه ان شاء الله وشي او دا غیر حسابات له موږ ان شاء الله
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره د اسلام آباد د سیاسي او لسی چارو شنون کې فرنود علم د ټلیفون په کرخه دی. فرنود صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر ډیره مننه جی. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی، یو ډیر غټ بدلون دی د قانون سازۍ په حواله باندې. تاسو سیاسي چارو ته ګوره درد څنګه ښکاري دا فیصله دا څه خید پاکستان د سیاست په اړه باندې
زما خیال چې د پاکستان په کانټیکس کې دا فیصله ډېر ښه فیصله ځکه دا
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټول کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې د نه تسلسل نشته دی.
ها
او دا خلک انتخابات کې حصہ واخلي تاریخي عرب او روپنګي لږي او د بلدې حکومت راشي نو تاریخي کله عدالت راځنه شي کله قانون راشي او کله ملټری اسټابلیشمنت راشي او د پینځو کالو وخت کوم دی وخت دی یو سیاسي جماعت چې غفله حکومت وکړي داغه پلاره کې ډېر رکاوټونه جوړ شي
جی
دا ډېر رکاوټونه چې کله سیاسي جماعتونه او ګوندونه خپل مقابله وکړي نو داغه په نتیجه کې هغه مسله دا جوړ شي چې اوس خلکو ته د پاکستان کې دننه ذاتی اختیارات حاصل شوی دی چې پاغي په شاته قانون سازی نو او باقاعده تور باندې
جی جی
داغه په بنیاد باندې هغه ذاتی حیثیت کې مکمل نظام قدرت او مکمل نظام چې ادرې نو یو کس خپل په مرضی باندې خپل مرګري په خوښه باندې خپل ذاتی انات باندې یو فیصلو کې راغی فیصلو په نتیجه کې کروڑاو عوامو چې کوم فیصله په لکاو کړی هغه فیصله هغه مسترد کی او د پارلیمنت نه کس وباسي
ٹھیک ده
زما خیال چې د دې سیاسي نظام او د پاکستان چې کوم معاشي مسائل دي د پاکستان چې کوم معاشرتي مسائل دي د پاکستان چې کوم نو ډول شانتي مسائل دي دا به استحکام نشته دي زموږ خپل ګاونډیانو سره کیسه خراب دي انټرنیشنل ادارو سره معاملات نه دي زموږ خپل صوبو سره کیسه ټک نه دي دا به بنیادی وجه دا ده چې زموږ په سیاست کې دننه استحکام او تسلسل نشته دي دا به تسلسل قائمولو لپاره ډېر ضروری دی چې سموټو اکشن قسم چې کیسه دي هغه د خطر شي نه صرف دا چې سموټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دننه هر هغه ملک چې هغه جمهوریت ملک وي باید شي البته هر هغه شی چې په غوښمنې شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل وي هغه تقدس دا ختم شي او هر کیسه چې دا هر معاملې چې دا قانون دی چې آئین دی او کې نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه دی باغی باندې خپل رائے ورکړي خپل فیصله وکړي ښه هر لږ کالو کې یا 15 کالو کې چې پندلس کالو کې دا بحران ډېر زیات په پاکستان کې موجود وو چې حکومت به یو فیصله وکړي یا پالیسی به جوړ کړه او هغه پالیسی امپلیمنټیشن د پاره کال دوه کال درې کال ټیم پکار دی خو اچانک به پاره کې چې جسټس سره برالو یا به د ملټری اسټابلیشمنت باندې چې اوس نیم رالو یا به د بیوروکراسي نه رالو هغه سیستم به ټول لپټ کو نقصان تاوان به هیڅ نه شو لیکن هغه بظاهر به یو کال خبرو واخو لیکن موږ لږ کاله یا پندلس کاله یا شلو پندلس کاله به موږ شاته لاړ
ها
زما خیال چې دا کې سخت میدل پکار و او ډېر ښه خبر ده چې یو صورتحال او حالات پاکستان کې سیاسي تور باندې داسې پیدا شو چې سیاسي چې کوم غونډې دی هغه کیناستل او په دې خبر باندې یو فیصله وکړه او دې کې څه نه ځان خلاص
ځلې کار په هاندا وی فرنود سیب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کانټیکست د انتخاباتو خبرې روانې دي نو دا دومره په تاده کې چې شوې ده سبب د دې نتایج هم بیا ډیر خني نو تاسو څه وایي
اصل کې مطلب دا دی چې دا سي فیصله چې هغه د عوامو د عوام په خوښه شوې
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه وي مسلې خو اله وی چې یو تصمیم داسې ناس وي چې کسان دې دغه خیال دا وي چې هر موږ په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ زیات خوخیار یو زمونږ د خوخیارتیا په تازه دا چې موږ تین خپل بټنګومز کې دنه زمونږ چې څه سمجھ کې راځي سو هم په خوخی راځي هغه په سبب باندې راځي چې څه وکړو پدې شو قانون سازي دا خبره کول چې پدې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی پدې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال په توګه دا خو زمونږ خوخه ده یو عام سټیزن پر هیڅ باندې زمونږ دا خوخه ده چې د عوامي مفادات د کاروباري تفقی مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر اف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنت سره وابسته شي
د
پاکستان ټولو کې غټ مصیبت دا دی چې د ایم پی ای د ایم ان ای د وزیر هیڅ حیثیت نشته د کیپټن حیثیت شته
صحیح
افسر حیثیت شته دا ما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده دی دا هغه چې کوم حیثیت دی دا چې کوم سټیټس ته هغه بحالي کول پکار دی او خو دې کې چې هغه په داسې حالات کې بحالي چې کوم حالات اوس پیدا شي دي سیاست کې دا خبره
ده
کولګین پدې کې اوس کزه یو عام سوسایټي د یو کس د یو شهري په حیثیت باندې ګورم نو د سیاستدانانو چې مجبوری پیدا شي دا هم هغه مجبوری زموږ ده
پدې وخت ها 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 سید زه ډیر مننه کوم فرنود سپتا سمو له وخره کوم سرم خبرې ډیر ډیر مننه چې ډیر ډیر مننه
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو مشال ریڈیو تا وګه په داس حال کې چې پاکستان کې د شیانو بای لوړی شوې دي د ډالر بای چې دا په روپو کې هغه ډیره برخه تللی ده دغه په نتیجه کې په کاروبارونو اثر پرې وته دی او بای کې د دوایانو کاروبار هم دی په دغه اړه باندې شبیر احمد جان مونږ لا معلومات راکړي
پورستو کلونو کې پاکستان کې د روپیا قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجې د وساس کمپنۍ وای چې د دوی کار پودرې دو دی او حکومت ورته په نرخونو کې د 30% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویان روزګار او کارخانه به د تاوان نوج وتړي. رسالپور کې د دویان جوړونکو وې کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وای چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یا خامال وي، هغه ګران هم دی او بند هم دی.
سوڈیکل چیدہ 95% امپورٹ بانے چلی گی تو اس تو پتہ تھا ڈالر ایکسچینج ریٹ چیدہ ڈیر زیاد ہائی شو اور دے پو جب آن دے مونگ تا ڈیر پروڈکٹ چیدی آفیزیبل نہ دی تقریباً ڈیر زیاد پروڈکٹ چیدی مونگ دے وقت کے بند کڑی دی نہ جوڑو مونگ دا ہائی اتھارٹیز تا دا ریکویسٹ کو چی یا خوز آنگ پرائیس نا انکریز کی یا وہ مونگ دا انڈسٹری تا تالو لگو کور کے وکین اور مونگ سے سونا چے روزگار کے فیمیلز پیکنگ گرلز مونگ سونا لکان سونا مونگ سرا امپلائمنٹ دے دا ٹول بس زیرو شی لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سرکاری جے دے اختر نپس بدا انڈسٹری مونگ بندو
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کاریان ہم جاتی گی او بلنے وی ٹیکسون لوج روان دینا پا دوی دیر بوج جات شوی دی. پاکستان کرا دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کی دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچ ترسی دلی دی باید حکومت ڈالر نرخ ہم قابو کلی اور درآمدات راخلاص کلی کم چیز زیادتر دا وقت ولاڑ دی
امپورٹ بالکل پاکستان کے زدا ویلے شمچ بند دی ایل سی گانی اس پوری بند دی کلم چی ہام مال نہ ملاوی گی نو میڈیسن دویانی چی کمی دی اغا آسمان سرا خبر کئی پا پاکستان کے دی وقت کی دا حال دے چی 15 منٹ بعد ریٹ بدلی گی یو دوائی بوا غب پا 200 روپے راتلا اغا نن پا 1200 روپے باندے دا حکومت لا پکار دی چی کم از کم دا ڈالر کنٹرول کی او دا خپل امپورٹ بحال کی زکر چی دا ہام مال را شروع شی نو دا میڈیسن دا ریٹو نبا سن سا زیل را شی
دا وقت پاکستانی روپے نرخ دا یو امریکای ڈالر پا مقابلہ کی خوشا 280 روپو نوڑے دل دی کمچی حکومت هم منی چی دا وقت سخت و معاشی ستونزو سر مخ دی او دا دیل پار دوی پل کوششون هم کوی چی معیشت پا خپل خپو دروی بلخوا عام ول سوای یو خوا خوراکی او دا جون دا ضرورت نور توکی نرخونه اسمان سر خبری کوی نو بلخوا دارو خود دا هر کور ضرورت دی خو هوا هم دا غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا دا چار صدې حسین علی وای
نن سبا یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي نو موږ خپل دا ګولې خروجی کو ایکسټور دا به موږ وړې تقریبا درې نیمې میاشتې مخکې په 300 روپے پرون نه بل ورځ موړي دي نو په 1060 روپے باندې راکړی راغله بل طرف ته کو ګورو نو مهنګای ډېره زیاته ده سبزی ګران ده فروټ ګران دي یار یو سیس ګران دي دا غریب سړی د وس نه بار دی
دا چې دغه ګرانې او خامال لوجې کم داسې مهمې دوایانې یا داروګان دي چې دغه نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیوینګ ډرګز چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکي بیماری لپاره دي پروتډین 25-75 ملي ګرام دي پیوال 250-500 دي ریوټرل ډراپ دي ریوټرل 0.5 دي د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریوټرل ډراپ 200 روپے قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپے قیمت ته او مارکیټ کې 900-800 روپے ملاوي دغه سټیګرال ګولې چې کم دي نو دا خپل قیمت 245 روپے دی او په مارکیټ کې 800-900 روپے باندې ډبه ملاوي ریوټرل 0.5 خپل ریټیل 200 روپے دی او مارکیټ کې تقریبا 450 پورې ملاوي
دا دویانو د سازمان مشر او بیا د دې د سند سره تړلي کسان وای چې صوبه کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو سیکټریانو او نور لړپوړو چارواکو سره سو سوارې لید کاته وکړل خو د دوی ستونزو ته هیڅ څوک هم پاملرنه نه کوي. مشال یېړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سوارې د تماس نیول هڅه وکړې خو مرستیال یې په ټلیفون ویل چې هغوی میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولې. د دې وروسته مو خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پختل نو دوی مشال یېړو ته ویل چې د نرخونو یو فارموله ده او دا د هغې لاندې ټاکلې کېږي او مرکزي حکومت سره د دوی خبرې اترې روانې دي ځکه دا واک اختیار د مرکز سره وي.
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغې کې رجسټریشن پرایسنګ لایسنسنګ امپورټ دا د مرکزي حکومت سره دی په مارکیټ کې اویلیبلټي او د دې کوالټي چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارموله ده د پرایسنګ پالیسي 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي بیا فیډرل کیبینټ دا غي اپروول ورکړي.
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دوایانو د کمپنو د مالکانو او د دې کار کاروباریانو د نرخونو سیوا کولو غوښتنه نه و منلې. او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټې هم جوړه کړې وه چې دا شخړه هواره کړي، خو دغه دویانو کاروباریان وایي تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر جان راپور مورده اوریدونکو د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارر وړاندې کړې وه. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دی د اپریل په 13مه عدالت ته حاضر کړي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره مالی مرستې ورکوي. د یو ایس ایډ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې شاوخوا 24 میلیونه ډالر ورته ځانګړې کړل شوي دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. نن په خبر شوي راپور کې یاد سازمان زیاته کړې چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوي شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. او یوکرایني فوج ویلي دي چې عسکرو یې په بخمود سیمه کې روسی حمله په شا تمبولې. اردوونکو راځو یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته. په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې هغه طالبان نیولې خو تر اوسه د ځای ځکي او د نیولو د سبب په اړه معلومات نه ورکول کیږي. له راپورونو سره سم د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکو ټولنې قلم لار مشر متی الله ویسا د مارچ په 20مه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو نیولو چې تر اوسه درک نشته. په افغانستان کې طالبان حکومت هم تر اوسه په رسمي توګه دغه د نیولو په اړه سندي ویلي. بلخوا د ملاله یوسفزای په ګډون په نړۍ کې ګڼو شخصیتونو او ادارو د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د تعلیم د فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل طالبان یو د نور نیول سی وډونه پرون خوشی کړي خو خپل متی الله ویسا یې نه دی خوشی کړي.
تر اوسه پر متی الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ په عمل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پر هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیول ول هغه یې لسوي دي.
د ماشمانو د تعلیم د حق فعالی ملال یوسفزی پرون په وچویټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خو انجونی شونځوی ته لتاګ منا کړی د تعلیم اتلان هم نسی. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشمانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتني ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخ د مخ نیول سوي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخ اندیشمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څنګه ویلي متی الله ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندیشمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټوماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستل کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او جنو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. مته ولاویسا داس بخنی ولکیږي چې پرنجونو او شوزو د فشارونو لکبل پر طالبانو په نړیواله ساته انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم جنو ته تشپجم چولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او په تیر دسمبر میاش کې انجنیا او شوزي په انتونونو ته لا تاګه هم نه کړې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې په دا وروستیو کې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د ګوزن د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وې. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي چې دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبې راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو څلور ورځنۍ کمپاین پیلی. نور حال په دغه راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلی شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
د مشال رادیو خپرونی د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونی په ثبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
د افغانستان په پکتیا کې خلک د روجي پروانه میاش کې د خاروالې لخوا د خوراکي توکو لپاره د بیو ټاکلو ته خوختي او له اړوندو چارواکو غواړي چې د نرخنامې عملي کولو په دوامداره توګه سارنه وکړي. د خار خلک وایي چې د پخوا په پرتلا د وړو غړو او نور خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بلخوا د پکتیا ولایت د ګردیز خروالی چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسون ټاکل شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ لخوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کوي. بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه شوي دي ماشاءالله. شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کلا جگ شي خرسي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخي لګ یو څه اندازه پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غړي دا شیان ټول فرق کړي، ټول بازار ولر د نرخنامې ښه تخبیږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د شاروالۍ لخوا په دکاندارانو باندې واضح شوي دي په نرخونو کې ډیر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کارګنی، خو وای باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد لخه کې دوسره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاری هاوج ته رسیدلی، اقتصاد د خلکو بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول خپل زه هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نسته، تنخوا نسته، چهار سم رزانی سی اوشه واس نیه، در مشکل ده.
بلور تا دی پکتیا ولای دی گردیز خاروالای چارواکی وایی ده خوراکی توکو ده نرخ نامی ده پلیکی دو ده سارن لپاره گرد کمیسیون تکل شوی او هاگوی ده توکو بایی پا جدیت تعقیبه وی. ده گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
نیروزی لراتک نمخ ده گردیز خاروالای نرخ نامه بازار تا ارائه کرده و دیکار دیتی حدیث سر پا همگایی بندی من دیگه دی تطبیق دی پارا گرد کمیسیون جور سوی ده روزانه سارنه کهی د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې هغه ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80% نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په کراچۍ کې پولیس وایي چې په یو شخصي سرپناه کې پر اوسیدونکو وی 14 کلنې جینې سو زلا جنسي تیرې شوې چې بیا وروسته دغه پر شکایت دوه تورن کسان نیول دي. پولیس زیاته کړې ده چې په پیښه کې د نیول شو تورنو کسانو طبي ازموینې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د روغتون چارواکو هم مشال لیډو ته پخلی کړی دی چې پر یادې جینۍ له ډېر وخت راهیسې جنسي تیرې روانو. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تیرې او د وروستو د ځینو د وجنو پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
د کورنګي صنعتي سیمې پولیسو تانی اسیچو اورنګزیب خان د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي انجلۍ سره پلاری جنسي تیرې کړي. انجلۍ بیا په سرپنا کې پاتې کېدله، خو په سرپنا کې ورسره بیا د پناه گا چلوونکي خزي سوي هم جنسي تیرې کړي دي. دی وایي چې پیښه داسې شوې چې یو 14 کلنه ماشومه هومیرا پولیس تانی ته راغلې وه، تورې پورې کړې چې پلار او په سرپنا کې ورسره یو تن جنسي تیرې کړي موږ د انجلۍ په جنا روغتون کې طبي معاینه کړي چې جنسي تیری پکې ثبت شوی دی رستو له هغه موږ مقدمه درج کړي دا او د انجلۍ پلار د شخصي سرپنا چلونکي خزا روبینا او د هغه زوی مو پکې نیولې دي اورنګزیب خان زیاته کړي چې د انجلۍ سره د جنسي تیرو په تور نیولې شو کسانو هم طبي ازموني روانې دي بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشوم انجلۍ سره د جنسي تیرو پخلی کړي او ویلي چې طبي راپورونه ښایي چې د متاثر شوې انجلۍ سره د ډیر وخت راهسې د غیر قانوني کار روانو په کراچۍ یا پاکستان کې د ماشومان انجلو یا هلکانو سره د جنسي تیرو د لومړۍ پیښه نه ده د مارچ په 12مه هم په کورنګي سیمه کې د حسنین په نوم یو معذور ماشوم له جنسي تیرو وروسته وجلې شوی وو او پولیسو د ماشوم سره د جنسي تیرو د وجلو په تور کې دوه کسان نیولي وو او بیا 13 میاشت د خار په بن قاسم سیمه کې شپږ کلنه ماشوم هم له جنسي تیرو وروسته وجلې شوی وو چې ځایي خلکو یې په ضد لوی احتجاج هم کړی وو په پیښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 18مه مشال لیډیو ته ویلي هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي باید چې په داسې پیښو کې تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شي
دا سزا چې کوم ده نو دا به د نورو خلکو لپاره د سبق یو باعث هم جوړ شي خو په دې کې چې اوس کوم زیاتې شوی دی نو د دې په نتیجه کې چې دغه ماشومې ته کوم طبي ضروریات دي یا نفسیاتي سوشل کورس سایکو سوشل کورسلنګ ضرورت دی هغه د ریهیبیلیټیشن ضرورت دی او دا چې کومه مقدمه شوې ده په دې کیس کې نو د دې ژوند چې دی دا په نور او خطر کې پرېوتې دي په کار دا دی چې حکومتي چارواکي چې دي دغه ماشومې ته نور تحفظ چې دی نو هم فراهم کړي
دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په 13 اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ټول هیواد کې 2100 او دریش ماشومان له جنسي تیرو سره ښکار شوي دي چې دا د تیر کال 2021 په پرتلا د ماشومانو په وړاندې په داسې پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی دی د راپور تر مخه په 2022 میلادي کال کې 1 ماشومان له جنسي تیرو وروسته وجلې شوي هم دي او هم دې کال کې د ماشومانو د تختونې 1300 او شپږ شپېته پیښې ثبت شوي دي او په تختونو کې 178 ماشومان له جنسي تیرو ښکار شوي چې د زیاترو عمرونه د شپږو نه تر 15 کالو ترمنځ دي د راپور لمخې 80% پیښې له کلیوالو سیمو او 52% له خاري سیمو څخه راپور شوي دي چې پکې 55% انجونا او 50% هلکان د جنسي تراوتریخوالي ښکار شوي په پاکستان کې دا ډول پیښې وار په وار ولې کیږي په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي قانون نه عملي کیږي تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي او ځینې پیښو کې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي
کوم کسان چې د خپل وړوکول کې د جنسي تشدد یا جنسي بدفعلی شکار شوي نو هغه لیټر اون چې کله مشر شي ستر شي کنه نو هغه کې د چانس دي چې هغه لکه د سې کرایم کې انوالو کیدل شي کنه دویم یو پرسنالټي ډیسارډر هم کیدل شي لکه موږ ورته وایو چې انټي سوشل پرسنالټي دویم ملکی قوانین هم د سې پکار دي چې هغه لکه سخت سزا ورکړي
په هان وای په پاکستان کې اکثر ماشومان د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس عدالتونو ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه دغه سی بیا ډیر کسان د عدالتونو څخه هم خوشی شي په هان وای د ماشومان سره د جنسي زیادتۍ د مخنیوي لپاره باید هر صوبا تعلیمي نصاب کې ځانګړي مضامین شامل کړي حکومت دی قانون عملي کړي او باید چې هر ماشوم ته د دې په اړه پوها ورکړي شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال لريدو غوړوونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړی نیټه نه پیل شوې ده او د مارچ تر یو درشمه پورې به دوام لري د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,00,000 او 6,000 کسان یعنی شمیرون کی برخه اخلي تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړنۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغه وروسته به حتمی شمېرې خپریږي. په دغه اړه معلومات د فرخند اسد پر راپور کې.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,08,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھیے بھائی اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دامدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شو نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ لا داش ماره پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا دشبردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پرو ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ځخانه شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہی دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے.
د شماریاتو اداره وای ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنا په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
من دے سینسر میتھڈالوجی دا دا کہ کم سڑے جی کوئی وجہ کہ شپنگ میاشت یا مس نہ زیات ہوسی یا غلط کے ارادہ وی اس اس دن کے آ سڑے با غلط کے کون کی گی کیونکہ دا دے اگے لکے ریسورس اوی لکے سپتالنا اوی لکے سڑے تو اوی لکے سکول نہ استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دای جی دای پہ ہور ریسورس دے استعمال ہے او پہ غلط کی ہوسی سکول نہ غلط کے بچی او کاؤنٹنگ اوی
تعلیم او روزگار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولای شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تعلیم دا پارا سہولت نشته دي کنه کو دا پارا سړي په دوبه او یاد رکی او جوړي تیر شي لکه دا کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم تا قشان په لغړي دو ټوړي دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپي نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هزبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز پل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال رو دغه اوردن کو زمونږ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بای ډیره لوړی شي ورسره ځینې خلک د خرڅلو په شیانو کې ملاوت کوي. نن مو د روجی میاش ځنګړې لړۍ په سلورم برخه کې د ملاوت او ګرانې پر دې موضوع خبرې کړې دي. چراته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روحانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پښتنه کوي چې د روجی مبارکه میاش راشي نو زمونږه گران حیوات کی اپل او دی پلا پختونخوا کی د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلک چې هغه ملاوت کوي نو د دې څه حکم دی. رومبی خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په څه اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردي او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیا او نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوت ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یو میوی یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی غپټ کی او روغ جانب ښکارا کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو دا غي سیلعی او د سودا هغه عیب باید وخودل شي. نو دا غي پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکې چې مال ته خپل خوخ یو شریکا او هغه یوازې بس شان درته درکې نو دا شرعاً ډیر یو مکروه او بد خبره ده، په عقلی توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خدای چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامت کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان لپاره ضرری، او بل دا چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دند چې هغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دینه چې زه به چا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سبب نو هغه ته خو پکار دی چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسول امور دا پریږدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.